The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته یو ری بیا په خیر راغلی وخت شی په پاکستان کې د سهار 3 بجې د جنوري د میاشتې 14 نیټه د افغانستان کې د سهار 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جنوري 15 نیټه ده او د اتوار شپې 10 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته سهارنه خبری خبرونه کې درته زموږ چلیل یو ری بیا هر کلی وایم او تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان د پوز مشر افغان صدر اشرف غنی ته په ټلیفون د تیری هفته کابل کې خنړې پیخي او په دې کې شوې زیان باندې غم راضي کړي. آی ایس پی آر وایي صدر ته په شریک پوله د ترهګرو مخنیوي لپاره په همکاري سیوا کول هم خبرې کړي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو په افغان صدر اشرف غنی غږ وکړ چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحدي پوله د اوړېدو راوړېدو مخنیولو لپاره همکاري وکړي.
د نړۍ اویا هیوادونو په پیرس کې اسرائیل او فلسطین امن خبر وترو او دوه ریاستي حل سره تړلې. د فرانس صدر فرانسوا اولاند د اوباما حکومت منځني ختیځ پالیسی ستایلې.
Il intervient au moment où une nouvelle administration s'apprête à rentrer en fonction à Washington.
فرانس صدر د اوباما حکومت د پالیسی او دریس ستاینه وکړه چې غواړي اسرائیل دی يهودو آبادکاری بندي کړي.
شامی فعالینو ویلی دی چې دمشق سره نږدې د بیړني حالات یو مرکز باندې حکومتي عسکرو لخوا شوې ډزو کې شاوخوا دیش کسان وژل شوي یا ژوبل شوي.
دغه خلک دغه مرکز ته د حکومتي عسکرو او یاغیانو د جګړې نه د ځان بچ کولو لپاره تللی وو.
قدر من اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبرونه لا جاری ده. ګران اوریدونکو ډیو ریډیو نه مو سره ټکی اوریدل او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا افغان صدر اشرف غنی ته ویلي پاکستانی پوز د هوا دننه او ترهګرو ټول پناځیونه له منځه وړي او د ترهګرې د مخنیوي لپاره د دواړو هوادونو ترمنځ همکاري مهمه بللې. د پاکستان د پوز مشر دغه خبرې د اتوار پر ورځ افغان صدر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو اترو کې کړي. دغه خبرې تیره اونۍ د افغانستان سرخار کابل په شمول یو شمیر ښارونو کې د خونړي بریدونو وروسته کړي. د پاکستان د پوز ویان تر مخه جنرال باجوا افغان صدر سره په دغه بریدونو کې وژل شوي کسانو په مرګ غم راضي کړي او د وژل شوي کسانو لپاره دعا کړي. د پاکستان د پوز مشر افغان صدر ته ویلي د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د ترهګرو تګ راتګ مخنیوي لپاره د غلطه د امنیت نور سیوا کولو او پوله مضبوطولو زور ورکړي. په افغانستان کې د تازه بریدونو وروسته یو وار بیا افغان چارواکو او سیاستمدارو د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی ته ګوته نیولې. په پیرس کې د منځني ختیځ امن په حق لا شوې نړیوال غونډې په مهال د نړۍ اویاو هیوادونو خارجه وزیرانو او نړیوالو تنظیمونو یو وار بیا د خبره څرګنده کړې چې په منځني ختیځ کې امن لپاره ډیره ضروری ده چې د اسرائیل او فلسطین د امن مسله دوه ریاستي حل د لارې هوار شي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي چې دا به ډیر کمکل سوچ وي چې کچرې څوک دا ګمان کوي چې د اسرائیل او د هغه ګاونډي هیوادونو ترمنځ به مفاهمت وشي تر څو چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن په خبرو کې پرمختګ نه شوي. په دې غونډه کې اسرائیل او فلسطین برخه نه واغستې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي چې د پیرس غونډه بې مقصده ده او هیڅ نتیجه به راونوځي. د دوه ورځنی کانفرنس په لومړي ورځ د فرانس خارجه وزیر ویلي چې اسرائیل او فلسطین د مذاکراتو میز ته راوستل زموږ د ټولو ګډه ذمہواري ده. او د شام پاکلو خبر چرته چې ځایي فعالینو ویلي د شامی حکومتي عسکرو لخوا په درنو ډزو کې د دمشق سره نږدې د بیړني حالاتو یو مرکز کې لږ تر لږه دیش کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. دغه خلک دغه مرکز ته د حکومتي عسکرو او یاغیانو د جګړې نه ځان بچ کولو لپاره تللي وو. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس نومي تنظیم څوک چې د شام جګړې سارنه کوي په براده کلی دغه بمباری بشر وژنه بللې. دغه ډله زیاتوي تر دې دمه دوی د اوو کسانو د مرګ پخلی کوي او ګڼ شمیر نور سخت ژوبل دي او کیدی شي د مرګونو شمیره ورسره سیوا شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو سره نه خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو ډی وی ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړې دي شه وی او ای ډی وا زمونږ د فیسبوک او ټوئیټر پانو پته ده. د ډی وی ریډیو په فیسبوک پانه باندې تاسو د یو شمیر موضوعاتو په حق لا ویډیو رپورټونه هم کتی شه چې پکې د سیاسي موضوعات نو واخلا صحت ساينس ټیکنالوژي فلم هنر او یو شمیر نور موضوعات شامل دي. اردو اڑمبی رپورٹ رکھتا سنگھ چتا سو خبروں کی ہم وار دل چدہ پاکستان دا پوز مشر افغان صدر اشرف غنی تا پا ٹیلیفون دا تھیری ہفتے کابل کی خنڑے پیخی او پدغ کی شوی زیان ماند غم راضی کرے. آئی ایس پی آر وائی صدر تے پشری کپولا دا ترہگرو دا مخنی ویلا پارا پا ہم کارے سیوا کول ہم خبری کری ہم پدے موضوع باندے دا اشفاق مومندی رپورٹ تاستوران دیکھو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی د پاکستان په خاورې پوز د ترخګرو جالي ختم کړي دي. د په افغان صدر اشرف غنی غږ وکړ چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحدي پوله د اوړېدو راوړېدو مخه نیولو لپاره همکاري وکړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا په داسې وخت د افغان صدر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې چې هم تیره هفته پایتخت کابل کې خبرګو به میچودنو کې لوی مرجوب لرامنځته شو چې په کې خارجي سفارتکار هم وجل شوی دی. د پیښې له کبله تر اتیاو پوری کسان جوبل شوی هم دی. د پاکستان د فوز وایان میجر جنرال آصف غفور ویلی د پاکستانی فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ټلیفون افغان صدر ته په پیخه کې اوریدلی زیان باندې غم راضی کړی دا او د زپل شو خلکو سره یې همدردی هم خودلې. یاد دی وی چې د افغان طالبانو لخوا د دغه پیخه مسولیت په غاړه اخستل شوی د چا مشران چې د پاکستان په خاور وړاندې مړه او یا وجل شوی دی او د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز څه کال وړاندې په واشنگتن کې د یو خبری کانفرنس په محل افغان طالبانو ته د پوره کومک ورکولو خبره هم منلې وه. د افغانستان چارواکي او سیاستمدار هم په پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو باندې تور پورې کوي چې په افغانستان کې د تشدد پیښو پړه په غاړه اخستونکي طالبانو په شا د دوی لاس پروت دی. افغان چارواکي وایي چې هم د پاکستان خاوره په افغانستان کې د تشدد پیښو لپاره کارول کیږي. دا تورونه اسلام آباد بیا بیا رد کړي دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال باجوا د خولي پوز د اطلاعاتو د څنګ مشر د ټویټ پیغام د لارې ویل دي چې د افغانستان سره په پوله د ازغن تار د لګولو ضرورت ته چې ترخګرو تګ را تګ بند کړي شي. د آی اس پی آر وایان ویل دي چې په یو بل تورونو سره سیمه کې امنیت ته خطر نور هم سیوا کې دی شي. په جاري شوی بیانیه کې پوز ویل دي چې افغان صدر اشرف غنی د پاکستان پوز د مشر جنرال باجوا په پیخه کې د وجل شو خلکو سره په همدردی خودلو مننه کړې ده. یاد دی وی چې په کابل کې د خونړیو چاودنو وروسته ځای خلکو د پاکستان خلاف په کابل کې مظاهره هم کړې دي چې پکې مظاهره کوونکو د پاکستان د فوز استخباراتي ادارو او حکومت پر ضد ناراضي کړې. دوی ویلي چې افغان طالبان چاته چې د پاکستان د فوز مرسته حاصل ده هر ور په افغانستان کې د خونړیو پیښو ذمہواری په غاړه اخستی. یاد دی وی چې د افغان طالبانو یو مشر مولا اختر منصور د پاکستان په خاوره تیر کال وجل شوی وو او د هغې وروسته هم په کوټه کې د افغان طالبانو د شورا د غونډو خبرونه خپاره شوی وو. د پاکستان واکمن وایي چې د وسلوال ډلو پر ضد یې په قبایلي سیمو کې عملیات په بې طرفۍ سره کړي دي او د وسلوالو ډلې یې د ملک وستلي او یا یې ختم کړي دي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سروان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو سره نه خبری خبرونه دوام لري. اوس وخت شوی سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د کتنې وړاندې کوي زمون همکار مختار خلیل.
پاکستان کې او خصوصا د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د ډيري مدينه د خلکو ناصافي د اوچتولو او د غائب ساتلو واقعیت روان دي. بلوچستان کې دا واقعیت دومره زیات حد ته رسیدلی دي چې دغلته د دې غائب کړي شو خلکو د خپل خپلوانو لخوا د دوی د را پیدا کولو د پاره کېدونکو مظاهرو اوس یو د تحریک شکل اختیار کړی دی. خو تیره هفته ښکاري داسې چې د پنجاب صوبې د پینډه او لاهور ښارونو نه د سوشل میډیا د بلاګرانو او مرستیالانو د اوچتېدو او تر اوسه پورې د غیب ساتلې کېدو د واقعیاتو توتی په حاکمانو ته رسیدلې ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې په دې موضوع د نامتو لیکوال د پرویز هود بای یو تفصیلي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته د اولسي مرستیالانو تختول. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د پینډې د فاطمه جنا د زنانه او د یونیورسيټي لیکچرر سلمان حیدر کورته د تلو په وخت د موټر نه په زور کوس کړی شو او چرته نامعلومه ځای ته رسولی شوی دی. نور کسان لاهور سره نږدې یوې علاقې نه اوچت کړی شوي دي. په دوی کې اولسي کارکن سمر عباس، د سوشل میډیا بلاګران عاصم سعید، احمد وقاص ګورایا او احمد رضا نصیر شامل دي. د دوی تر اوسه پورې هیڅ درک نه لګي. ډیر کسان دا هم وایي چې د دې غایب کړی شوو کسانو خپل خپلوان د ویرې مقدمی هم نشي درج کولی. ډان اخبار خپل رپورټ کې زیاتوي چې دا ټول کسان تقریبا په یو وخت غایب کړی شوي دي او په دوی پسې کوټلي کار روایه په کار دي. دا ویناګانې هم کیږي چې دا خلک ځینو سرکاري خفیه ادارو اوچت کړي دي. رپورټ زیاتوي چې د غایب کړی شوو کسانو خو نه چا سره دښمنی وه، نه ورته چا خبرداری را لېږلي وو، نه ترېنه بونګې غوښتې شوي وي او نه ورسره د جهادي ډلو لخوا د څه قسم زیاتي کېدو شهادتونه موجود دي. د دې کسانو خپلو خپلوانو ته د نامعلومه ټلیفونونو نه پیغامونه ورکړی شوي دي. په دې سبب د دوی د تختونکو د ټلیفون د نمبرونو پیژنګلو کول هم ناممکنه ده. ډان خپل رپورټ کې نور لیکي چې د انټرنیټ موبایل استعمالونکو ډونډ را ایستل د عام تن کار نه دی. نامعلومه فیسبوک یا ویب سایټ چلونکي صرف د سایبر نظام ماهران معلومولی شي. رپورټ زیاتوي چې په غایب کړی شوو کسانو کې د قائد اعظم یونیورسيټي د پخواني طالب علم احمد وقاص ګورایا معاملې د خصوصي اهمیت وړ ده. احمد وقاص ګورایا نن سبا په هالند کې تعلیم اصلي او پاکستان ته د خور وادل راغلی وو. د ده تختونکي یقینا چې د ده پاکستان ته د راتلو د وړاندې نه په انتظار وو. د دې کسانو په غایبولو کې د مملکتي خفیه ادارو د لاس لرلو په حق له شکونه هغه وخت نور زیات شول کله چې د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اعلان وکړ چې دی د دغو کسانو په باب له خفیه ادارو سره په رابطه کې دی. چودري نثار علي خان د ډاکټر سلمان حیدر په خیر خیریت سره او زر تر زره د راویستو امید ښکاره کړی دی، خو د نورو کسانو په حق لیس نه دی ویلي. په ډان کې د چاپ شوي رپورټ لیکوال پرویز هودبای لیکي چې تختولې شوو کسانو کې یو تن احمد وقاص ګورایا څلور کاله وړاندې دته پاکستان کې د یوې حقیقت پسنده او د منطقي معاشرې د قیام د رابطه کار په حیث یو ایمیل را لېږلی وو او دته لیکلي وو چې ده او د ده یو ډله ملګرو پاکستان کې د یوې مناسبې منطقي او په دلایلو د بنیاد لرونکي معاشرې قائمولو دپاره شپه ورځ کار شروع کړی دی. د نور لیکلي وو چې مونږ خپل ملک کې د طالبانو نظام نه غواړو او په سوشل میډیا په خپله طریقه د طالبانو مخنیوی کول غواړو. دغه شان سلمان حیدر چې یو نامتو شاعر هم دی، دی په سوشل میډیا اردو کې خپل لیکونه خورې او په خپلو لیکنو کې د توندلاریتوب د ختمولو، بلوچستان کې د هزارګانو د قتلان خلاف او بلوچستان نه د غایب کړی شوو خلکو په حق کې خبرې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه دوام لري. موږ سره اوسئ. د نړۍ اویو هیوادونو په پیرس کې اسرائیل او فلسطین امن خبرو اترو او دوه ریاستي حل سره تړلې. د فرانس صدر فرانس هولاند د اوباما حکومت منځني ختیځ پالیسي استایلې. یاد دیوی په دې غونډه کې اسرائیل او فلسطین برخه نه اخلي. هم په دې موضوع باندې د ډیوه ریډیو همکار کلیم افضل رپورټ تاسو ته کوو.
په پیرس کې منځ ختیځ امن په خاطر شوې نړیوالې غونډې په مهال د نړۍ اویاو هیوادونو خارجه وزیرانو او د فرانس صدر فرانسوا اولاند په یوې خولې ټول نړۍ ته دا خبره څرګند کړه چې په منځ ختیځ کې امن لپاره ډیره ضروری ده چې د اسرائیل او فلسطین د امن مسله دوه ریاستي حل د لارې هواره شي. فرانس ما اولاند ویل کومه خبره چې موږ نن کوو هغه ناکیدنو په هانو ډیره وړاندې کړي.
دا بډیر کمک لا سوچ وی کچر سوک دا ګومان کوي چې اسرائیل او د هغه گاونډي هوادونو ترمن زبا مفاهمت وشي تر سوچ اسرائیل او فلسطین ترمن زاد امن په خبرو کې پرمختګ نیوي شوی. د فرانس صدر فرانس اولاند د امریکای نوی منتخب صدر ته پیغام ورکړی چې دوه ریاستي حل یوازینی لار ده چې اسرائیل او فلسطین ترمن زبا امن جوړ شي.
Il intervient au moment où une nouvelle administration s'apprête à rentrer en fonction à Washington.
France صدر د اوباما حکومت د پالیسۍ او د ریس ستاینه وکړه چې غواړي اسرائیل دی یهودو آبادکاری بندې کړي. د امریکای نوی منتخب صدر ډونالد ترامپ په تیر ورځو کې سرګنده په میډیا او په خپل سماجی وپاڼه د اسرائیل د هاغې د ریس ملاتړ کړي چې تر مخه اسرائیل په هاغه علاقو کې خپل آبادکاری شروع کړي کوم چې په کال 1948 کې فلسطین نه په جنگ کې نیولې وي. د امریکای منتخب صدر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو کې د امنیتی شورا د هاغې قرارداد هم غندنه کړي چې پکې په اسرائیل غږ شوی چې غربي غاړو او شرقي یروشلم کې یهودو آبادکاری بندې کړي. د پیرس د غونډې مقصد هم دا وو چې د نړۍ او بیا هیوادونه د مسلې حل را پګوته کړي. د کومې یاره هغوی په دې شکل کې ویني چې کله د امریکای نوی منتخب صدر حلف پورته کړي او د اسرائیل طرفداري شروع کړي. د پیرس غونډې په مهال د امریکای خارجه سکرتر جان کیری هم رضا خودلی چې امن په خاطر اسرائیل سره تماس نیولو ته تیار دی. په غربي غاړو او شرقي یروشلم کې دا وخت 15 لک یهودیان ژوند کوي. د امریکای موجوده حکومت د یهودو آبادکارو غندنه کړې او دا یې غیر قانوني بللې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د امریکای صدر باراک اوباما ترمنځ یو وخت راسي د تعلقاتو خوند نه دی پاتې شوی. د اسرائیل وزیر اعظم په اوباما حکومت تور چوي چې د اسرائیل مفادو په ضد کار کوي. صدر اوباما وار په وار دا خبره کړې چې د امریکای حکومت به هغه اصولي موقف خپلوي چې تر مخه اسرائیل ته خیر وي او په سیمه کې امن جوړ شي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه دوام لري. موږ سره اوسه تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voa.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ډیو ریډیو په ویب پاڼه تاسو تازه او مهمو خبرونو ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې لیکل شوی بلاګونه او د ترڅنګ چې کوم نن زموږ بی بی شیرینا پروګرام وو دا هم هلته موجود دی. تاسو یې کتئ شئ. اوس ورځ یو بل رپورټ رخته. شامی فعالینو ویلي دي چې دمشق سره نږدې د بیړني حالات یو مرکز باندې د حکومتي عسکرو لخوا برید کې شاوخوا دیش کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شیب زاده وړاندې کوي.
په جنگ ځپلي شام کې ځای فعالینو ویلي د شامی حکومتي عسکرو لخوا په درنو ډزو کې د دمشق سره نږدې د بیړني حالاتو یو مرکز کې لږ تر لږه دیش کسان مړه یا ژوبل شوي دي. دغه خلک دغه مرکز ته د حکومتي عسکرو او یاغیانو د جګړې نه د ځان بچ کولو لپاره تللی وو. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس نومې ډلې څوک چې په شام کې د جګړې څارنه کوي په برادا کلی د غبنباری بشر وجنه بللې. دغه ډله زیاتۍ تر دې دمه دوی د وو کسانو د مرګ پخلی کوي او ګڼ نور سخت جوبل شوي او کېدې شي د مرګونو شمیره ورسره سیوا شي. په شام کې د حکومت مخالف ډلو خبری ادارې سټپ یو ویډیو کې خودلی یو ځای تن په دغه مرکز کې وینې ته اشاره کوي او وایي دغه ډزو کې خزه او د کورنۍ دوه نور کسان وژل شوي دي. هم دغه ویډیو کې بیا په ځمکه شپږ نور مړي خودل کیږي. د دمشق دغه شمالي برخه په اوبو آباده یو سیمه ده او دغه لته د جګړه د دسمبر د 28 نیټې نه توند شوې ده. د دغه لته نه تلونکو برا د سند سرخار 5.5 میلیونه آبادی ته اوبو ورکوي او د ګندګۍ د لاسه د دغه سند اوبو خار ته کمې شوې وي. د دغه پیخي وروسته د شام حکومت په یاغیان تور ولګاو چې دوی په اوبو کې ډیزل ورګډ کړی دي. خو یاغیانو په حکومت تور لګولیو چې د حکومتي بمباری له امله د اوبو د صفایي یو پلان تباه شوی دی. ځای چارواکو ویلي دغلته انجینرانو د اوبو د صفایي په پلانټ کار شروع کړی دی او دغه کار یې د هغې معاهدې وروسته پیل کړی د کمې تر مخه چې به دوی په بدل کې ځنی یاغیانو ته د دغلته نه د وتو اجازه ورکوي. خو د سارنې ځایي ډلې وایي دغه معاهده د خالی په ورځ هغه وخت ماته شوه کله چې وسلوالو د خبرو اترو کوونکي یو مشر او د دغه معاهدې کتنه کوونکي ووجو. د شام په شرقي سیمو کې هم د خالی په ورځ د جګړې رپورټونه راغلي چرته چې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش وسلوالو د حکومتي عسکرو پر ضد دیار زیر کې عملیات پیل کړي دي. د دغلتنه راغلي ویډیوګانو کې ښودل شوي دي چې حکومتي هوایي بمباری کې د جهادي ډلو اهداف په نښه کیږي او د داعش وسلوال بیا حکومتي عسکر په نښه کوي. دغه ښار چې 2 لک آبادي لري او د 13 کلونو راسته ترې حکومتي عسکر تاو دي. د داعش ډلې لخوا دغه تازه بریدونه دوی په 1300 میاشتو کې د حکومتي عسکرو پر ضد لوی عملیات بلي ځکه چې دغلته حکومت مخالف یاغیانو د شامی حکومت سره د سولې لوزنامه لاسلیک کړې ده. د دغه لوزنامې ضمانتیان روس او شام دي. د شام حکومت او یاغیانو ترمنځ دغه تازه خبرو اترو نوی پړاو به د جنوري په 13 نیټه د قزاقستان سرخار آستانه کې شروع کیږي. خو تر دې دمه دا نه ده معلومه چې د شام حکومت مخالفه کومو ډلو ته په دغه کې بلنه ورکړې شوې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زمونږ دا نیم ساته سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه نیغ په نیغه دوام لري. قدرمن اوردونکو سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس قدرمن اوردونکو په داسې حال چې د امریکا نوې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د حلف پورته کولو دستوري ته د سورو د وخت پاتې لري. په امریکا کې دا وخت کم مهم موضوعاتو باندې مهم سیاسی موضوعاتو باندې چې دینو بحثونه روان دي. ناقدین داسې کم موضوعات دي چې په هغه باندې تبصره کوي. په دې اکله باندې د ډیو ریډیو همکار بختور شاه رپورټ ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکای منتخب صدر ډانلډ ټرمپ چې 15 ورځې پس به د صدارت سوګند پورته کوي نن په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې کوم خلکو چې د صدر اوباما ملاتړ کړی وو هغوی په دې انتخاباتو کې د اوباما د پارټۍ نومول شوي امیدوارې هیلری کلینټن ته وټونه نه دي ورکړي او د ده د پالیسیو ملګرتیا یې کړې ده. نوموړي په یو ټویټ پیغام کې ویلي زه چې په امریکا کې روزګارونو له نوره وده ورکړم زما ملګري به نور هم زیات شي. نوموړي د ګاډو جوړولو په کپنو ټویوټا او جنرل موټرز ټکونه کړي دي چې دوی خپلې کارخانې د امریکې نه بهر مکسیکو او نورې نړۍ ته د غځولو منصوبې لري او د فورډ، فیټ او کرایسلر کپنو ستاینه یې کړې ده چې دوی خپل کاروبارونه په امریکا کې مخ په وړاندې بوزي چې ورسره په امریکا کې روزګارونه زیاتیږي. د صدارتي انتخاباتو وروسته تر سره شوي سرویګانو نخکاره شوي ده ټرمپ په خپل انتخابي مهم کې په صنعتي ریاستونو کې د مزدورکار طبقې وټونه ګټلې دي چې ورته دغه ریاستونو الیکټورل وټونه په لاس ورغلل د کومو په سر چې د صدارتي انتخاباتو فیصله کیږي او دغسې خپل حریف هیلری کلینټن ته ماتې ورکړه چا چې په دغه انتخاباتو کې د ټرمپ نه نږدې 3 میلیونه زیات ولسی وټونه اخیستي وو خو د الیکټورل کالج وټونه یې د ټرمپ نه کم وو. نوموړي په یو ټویټ پیغام کې ویلي امریکا کې به یووالی راولي او چې کله د صدارت واګې واخلي نو دغه ویش به ختموي. خو څېړونکي وایي دغه نفرت ډیر ژور شوی دی او ګرانه ده که له منځه لاړ شي. نوموړی ټرمپ د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د جنوري په 6 نیټه د امریکې د 45 صدر په حیث سوګند پورته کوي او دغه به د صدر اوباما د صدارت اختتام وي. په دې لړ کې په واشنگتن کې تیاری روان دي او په زرګونو خلک به په دغه ورځ د واشنگتن نېشنل مال دغه دستوره ګوري چې پکې د ټرمپ د صدارت په ضد د احتجاجي مظاهرو امکان هم دی. د امریکې په میډیا کې نن سبا په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخلت باسونه تاوده دي چې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دغه تورونه دروغ دي او دی به په اړه یو رپورټ په نوي ورځو کې وړاندې کوي. اخوا د امریکې د انصاف وزارت هم ویل دي یو وار بیا به د اف بی آی د ډایرکټر جیمز کومی په دغه انتخاباتو کې د رول جاج اخلي، چا چې د صدارتي انتخاباتو نه دوه ورځې وړاندې د هیلری کلینټن د ایمیلونو لانجه بیا راپورته کړې وه. هر څکه منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په یو ټویټ پیغام کې دعوه کړې ده چې د ده د صدارت دستوره به ډېره درنه وي، خو رپورټونه وایي اتلس د ډیموکراتیک پارټۍ د کانګرس غړي د دغه دستوري نه احتجاج کوي او د بشري حقوقو ستر مبارز جان لیوس هم ویل دي د ټرمپ صدارت غیر قانوني دی او دی به په دغه دستوره کې برخه نه اخلي. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د ستر مبارز جان لیوس په دغه تبصره سخت غبرګون ښودلې ده.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
اوس باندې کوي وایداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د هری جنوري په دریم ګل امریکایان د عیسایانو د باپټیست فرقې پادری ډاکټر مارتن لوتر کینګ جونیئر ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوي. ډاکټر مارتن لوتر کینګ د امریکای سویلي ریاست الاباما سره تعلق لرلو او د عدم تشدد په ذریعه د اولسي بدلون راوستو تبلیغ کولو. د سګنی کال په 15 جنوري به هغه د اتو اتیو کالو پوره شوی وي. د ډاکټر کینګ په دې یقینو چې تبدیلی خود به خود ناراضي بلکې دې د پاره شوا شو کوششونه پکار دي. ډاکټر کینګ د خپل دې مرام ترلاسه کولو د پاره د عوامي بایکاټونو، د عوامي پرلتونو غزولو، د امنناکو جلوسونو او د سیول نافرمانۍ، د نورو امنناکو مظاهرو کولو بندوبسونه وکړل. د ډاکټر کینګ کول دی چې که یو تن قانون مات کی او د هغه ضمیر هغه ته په دې بے انصافه ووي او چې هغه د معاشرې د ضمیر د راویخولو دپاره په خپله جیل قبول کی، نو دا په حقیقت کې د قانون انتهایی احترام دی. همدغه شان د اولسي حقونو مرستیالان کله کله د قصته خو په امنناکه طریقه او په عزت سره قانون مات کی چې مقصد یې د سپین پوستو خلکو د غیر سپین پوستو نه محفوظ ساتل وي. په داسې عمل دا امید کیږي چې د دې قسم قانون ناجایز والی ته د خلکو پام را وګرځولې شي. همدغه شان یوې زنانه درزنی روزا پارک د الاباما په منګومري ښار کې بس کې د خپل نشست نه د پاسېدو او یوې سپین پوستې انګریزۍ ښځې ته د ورکولو نه انکار وکړو. په داسې کولو هغې د قانون خلاف ورزي وکړه او په دې روزا پارس جیل ته ولېږلی شوه. خو دې سیز د هغې کړمو ته د ټول قام پام را وګرځولو او په ټول ملک کې د هغې دپاره ډېره زیاته خواخوږي پیدا شوه. ډاکټر مارتن لوتر کینګ د یو کم څلوېښتو کالو په عمر کې د کال 1928 په 4 اپریل د یو قاتل د لاسه قتل شو، خو د هغه ورثه نن هم ژوندی ده. په راتلونکو وختونو کې د یو بل نه بیل اوسیدونکي قوانین ختم کړی شول، نسلی کرکه قانونا یو جرم وګرځولی شو، او هر کله چې نن موږ د ډاکټر مارتن لوتر کینګ جون او معاشرې له د هغه خدمتونه مانځو، نو د امریکای لومبه افریقانه امریکانه صدر باراک اوباما په دویم ځل د خپل صدارت موده پوره کوي. د ډاکټر مارتن لوتر کینګ جونیئر مشر خور ډاکټر کریسټین کینګ فارس خپل یو بیان کې ویلي دي چې ما چری تصور هم نو کړې چې موږ افریقانو امریکانیانو کې به یو تن د امریکای صدر هم جوړیږي. د خاغلی اوباما د صدارت په لوري زموږ قیادت کول داسې دي لکه چې زموږ خپل د مدو مدو ارمان پرجیدو دی. د ډاکټر مارتن لوتر کینګ جون ته خپله د هغه په الفاظو کې قتل پکار دی، یعنی دا چې اوږد عمر سمانه نه لري، اصلي سیز په جون کې کامیابی حاصلول دي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. درمن اردن کو وائس اف امریکا ڈی ریڈیو دا سہرانے خبرونه هم دی زیکے پائے ترسی تکنیکی رخت مونگ سر مرستے کولے پروڈیوسر وو شعیب زادہ او انجینئر وو جمی دویتا دیر من نوایو او هم دی سر زمہ وش چلیل سر دا خپل سہرانے خبرونه ٹیم تاسو نا اجازہ غوڑم دا خودے پامان.